افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زه اجملند او زمانور همکاران هرکلی کو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. نن هم د ازادي راډیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. ولسمشر کرزی وی له باګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا متحده ایالاتونه باید کار ونه لري. پولیسو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو خلاف جنایي دوسیې ثبت کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجنګ کې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. ولسمشر حامد کرزی وی له باګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو هیڅ کار نشته. خغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشریزي په پای کې خبریالانو ته وویل چې امریکا باید د پریکړو لپاره د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي له باګرام زندانه 15 خوشی شوي بندیان خطرناک تروریستان ګڼي او د هغو د خوشی کولو له وجې پر افغان حکومت سخت انتقاد کړی. دوی ویلي چې دا کسان باید د افغانستان د محاکمو له لارې محکمه شوي وي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سم د لاسه په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ. ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي او د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن د دې بندیانو خوشی کول په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت د هڅو ناکامي وبلله. افغان ولسمشر حامد کرزی وی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له هغې سره مخالفت. ولسمشر کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وباله، خو پر خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. وی ویل چې د دې شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشري زیاتمه غونډه پرون پای ته ورسیده. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخو کې پر ستونزو او نورو مسلو سربیره د افراطي وسلوالو ډلو د پټنځایونو موضوع هم یاد شو.
خغلی
کرزی وی په سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو مسله په تیرو کلونو کې په دې اړه د اقدام نه کولو نتیجه ده. زه هیله من یم چې موږ به په داسې حال کې چې پرمختګ کوو، له دې مخکې چې خبره زموږ په هیوادونو او سیمه کې تر دې هم خرابه شي، یو اقدام وکړو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل هیواد یې ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې به تر وسې وسې مرسته وکړي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په یوې نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وختي. د کاپیسا والي نښته او په نښته کې سیمه ییزو خلکو ته د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
د اردو ملي یو اسکر د ائتلاف په ځواکونو باندې ډزې کوي. په دې وخت کې بس یو هرج مرج پیدا کېږي چې د دې نه هم مخالفین هم ګټه وړي او هغې هم بس داسې پراګنده د ډزې په ولسوالیو په قومانداني او تګا ولسوالۍ باندې کوي.
خغلی صافی زیاته کړه چې پر وسلوالو د ملي اردو له ځوابي ډزو سره سم ګډوډي پیښه شوې چې په ترڅ کې 15 ملکیان او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او شپږ نور ولسی وګړي ټپیان شوي دي. خو د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري وښوده. د کاپیسا والي همداراز وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. مهراب الدین صافی زیاته کړه چې د ملي اردو او نړیوالو سرتیرو ترمنځ د نښتې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. وسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. پولیسو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو خلاف جنایي دوسیه ثبت کړې. دا جنایي دوسیه پر هغه بس د برید په ارتباط ده چې د پنځشنبه په ورځ په دې ښار کې لږ تر لږه 12 پولیس سرتیري وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. د جمعې په ورځ د پولیسو په ریپورت کې په رسمي توګه د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد په وژنې او تروریزم تورن شوي. د پولیسو ریپورت د هغه ادعا پر بنسټ دی چې د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد د کراچۍ ښار کې د پنځشنبه د ورځې دې برید مسولیت منلی و. دا برید د غبریدونو په لړ کې تازه پیښه ده چې پاکستاني د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمن د سولې د خبرو د بریالیتوب په اړه شکونه را پیدا کړي دي. له دې برید څخه وروسته د پنجشنبې په ورځ د حکومت او ملا فضل الله استازو ترمنځ ټاکل شوې خبرې اترې لغوه شوې او حکومت د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې اونۍ په پیل کې په پېښور کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې له چینایي چارواکو سره ګوري. د نوموړي د دې لیدنو هدف د اتومي بیوسلې کولو خبرو اترو ته د شمالي کوریا په بیرته راستنولو کې د چین د مرستې ترلاسه کول ښودل شوي. تمه کیږي چې جان کیری به په عین وخت کې له چین څخه وغواړي چې د خپلو وړو ګاونډیو په وړاندې د مځکې پر سر په شخړو کې له یو شمېر تېری کوونکو اقداماتو په شا شي. د پنجشنبې په ورځ په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی وکړ. خو نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا باید هڅه ونه کړي چې د هغه راتلونکو ګډو پوځي تمریناتو لپاره ستونزې پیدا کړي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا سرتیری برخه اخلي. شمالي کوریا دا پوځي تمرینات د جګړې لپاره مانوري بللی او د دې د ځنډیدو غوښتنه یې کړې ده. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په مسکو کې خپلو کې خبرې کوي. دوی دواړه یو ورځ وروسته لاغې سره ګوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په کومرسانټ ورځپاڼه کې په یو خبره کړنه لیکنه کې وویل د اوکراین د سیاسي کړکیچ پر سر د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې یو ډول د حقیقت شبې ته رسیدلې دي. تمه ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر سره به د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف خبرې د روسیې او اروپایي ټولنې پر اړیکو د سوریې پر کورنۍ جګړې د ایران پر اتومي پروګرام افغانستان او له ناټو سره د روسیې پر اړیکو متمرکز وي. د اتومي بیوسلې کول او نه پراختیا او د تروریزم ضد همکاریو په اړه خبرې اترې هم د دې لیدنې په اجنډا کې شامل دي. لاوروف او شټاین مایر تر دې دوه اونۍ مخکې د منشن د امنیتي کانفرنس پر مهال خپلو کې کتلی وو. روسي رسنیو رپورټ ورکړی چې ښایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. څو راتلونکي کال کې د روسیې او جرمني ترمنځ جوړیدونکي اقتصادي سرمشریزي ته پرچمتووالي ورسره خبرې وکړي. په یمن کې نن چارواکي د القاعده شبکې په هغه 19 وسلوالو بندیانو پسې لټون کوي چې د صنعا له مرکزي زندان څخه د وسلوالو د یو برید په ترڅ کې خوشې شوي دي. د یمن دولتي خبري اژان سبا وایي د پنجشنبې په ورځ وسلوالو برید کوونکو د زندان دیوال سره خوا کې موټري بمی چاودنه وکړه. په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال کسان له چاودنې وروسته په دیوال کې د 15 متره جوړ شوي درس له لارې په زندان د اوتومات وسلو او راکټونو سره ورننوتل او وتنه زندان ساتونکي وشل. په داسې حال کې چې برید کوونکي د القاعده سره د تړلو بندیانو د خوشي کولو لپاره د زندان د ودانۍ دننه خوارشي و، د زندان په لومړنۍ دروازه کې د وسلوالو یوه بله ډله له زندان ساتونکو سره په جګړه بوخته وه او نورو د څیرمه ودانیو له چتونو څخه پر امنیتي ساتونکو ډزې کولې. چارواکي وایي د زندان له چارواکو او ساتونکو څخه درې تنه له برید کوونکو سره د القاعده د زندانیانو په خوشي کولو کې د همکارۍ په شک نیولې دي. او تمه ده چې نن به په سوچي کې په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شپږ ګټونکي وپیژندل شي. روسیا هیله لري چې پر یخت آزاد سکیټ په لوبو کې به یو له دې مډالونو ترلاسه کړي. روسي ورزشکاران چې په سوچي کې د اولمپیک د سګنیو ژمنۍ لوبو قربانه دي تر اوسه یې له دې لوبو څخه د سرو زرو هیڅ مډال نه دی پر غاړه کړی. جرمني د سرو زرو د وو مډالونو، د سپینو زرو د دوو مډالونو او د برونزو د یو مډال په ترلاسه کولو تر نورو سیالو هیوادونو مخکې دی. کاناډا د سرو زرو د څلورو، د سپینو زرو د څلورو او د برونزو د دوو میډالونو په ترلاسه کولو د جدول په دویم ردیف کې دي. ناروی بیا د سرو زرو د څلور میډالونو، د سپینو زرو د درې میډالونو او د برونزو د شپږو میډالونو په ترلاسه کولو دریم ځای لري. د روسیې د سوچي په ساحلي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري تر 28 نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. زموږ د ویب پاڼې په لومړي مخ کې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو، رپورټونو او ونیزو پروګرامونو خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، یو رپورټ راخلو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د ده د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له دې تړون سره مخالفت. ولسمشر کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون مهم بللی او همدارنګه له پاکستان سره هم په اړیکو څرګندونې کړې چې په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وبله، خو پر خپل شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Afghan people.
لامنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سوله د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکاریو له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکزې وې. کرزی او شریف وویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نو شریف وویل چې د هیواد په دې برخه کې افغانانو سره مرسته ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیزې سرمشریزې د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستي مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په پلشوی خبرونه کې د ادبی ټوټو لیکونکي سایر ځلاند سره د هغه د نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت مرکه اوري.
کله چې ما په ادبی ټوټو باندې فایل وکړ، ما ځانته یو رڼایي مې ځانته حس کړله چې زه هغه کم څه پسې چې ما ورکه پسې زه ګرځېدم هغه ورکه مې ځانته پیدا کړله.
د نوي علم او تمدن د لوی مخکښ فرانسیس بیکن د ژوند په باره کې معلومات اوري. داود تپان د پکتیا له یو طنز لیکونکي شاعر غلام طاهر افغان سره مرکه کړې ده.
اول چې ما شاعری کوله نو دومره به ورته غره وم چې دا اول چې شاعر شي سړی ډېر په نه منلو کېږله، نو زه به دومره ورته غره وم چې ما به ویل چې یاره دا نور خو بیخي شاعران نه دي.
بی بی امینې له خوسته یو خوش حکایت راستولی دی. باز محمد عابد ستاسې لپاره د شاه سعود نوي شعرونه ثبت کړي دي.
پوخ کو د زړه په اوچ کاله باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو په کوټه کې نو
دا ټول په دې خبرونه کې اوري. اول پام وکړئ د ونی دو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
د افغانستان د تیرو څو لسیزو د جګړو او خشونتونو د قربانیانو لسګونه پاتې نښې په کابل کې نندارې ته کېښودل شوې. د جګړې او سولې د خاطرو په نوم دغه څلورم نندارتون کې چې په ملي آرشیف کې د دوو ورځو په مخه پرانیستی و، د جګړو او خشونت د قربانیانو هغه یادګارونه چې له کورنیو سره یې پاتې و نندارې ته وړاندې شول. په دغو نښو کې د وژل شویو کسانو انځورونه، کتابونه، بټوي او نور هغه څیزونه وو چې کورنیو یې تر اوسه د یادګار په توګه ساتلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د ادارې مشرې سیما سمر د دې نندارتون د جوړېدو په مناسبت په خپلو خبرو کې د افغانستان له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د جګړو د قربانیانو او د قتل او قتال د عملانو په باره کې سندونه دې پټ نه ساتي او د تحقیق لپاره دې څېړونکو ته ورښکاره کړي. د افغانستان د اوږدې جګړې د یو شمېر قربانیانو نښې او یادګارونه په داسې حال کې نندارې ته کېښودل شول چې ملګرو ملتونو په یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د 2014 کال په جګړو کې ملکي تلفات د تیر وخت په نسبت 14% زیات شوي دي. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکاري د کلتوري او هنري آثارو یو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې چې په ملي ګالري کې جوړ شوی دی، د ایران لاسي صنایع میناتوري د عکاسۍ آثار او کتابونه د یوې اونۍ په مخه نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې دغه نندارتون ته ورغلی، په خپله وینا کې وویل چې د دغو آثارو په لیدو سره خلکو ته د افغانستان او ایران د ملتونو ترمنځ فرهنګي او تاریخي پیوستون په خاص ډول څرګندېږي.
غلام طاهر افغان په ګردیز کې خوشنویسی کوي او خلکو ته په ښکلي خط لوحې لیکي، خو زموږ همکار داود تپان له غلام طاهر افغان سره د ده د یو بل هنر یعنی طنزي شاعري په باره کې مرکه کړې ده.
غلام طاهر صاحب، زه خو دې پېژنم چې څوک یې د کوم ځای خاورېدونکي به دې نه پېژني، له دې به یې پیل کړو چې ځان رامعرفي کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر افغان یم، د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او ګلون اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
طاهر صاحب، دا راته ووایه چې شاعري دې کله پیل کړې؟
تقریبا لس کاله کېږي چې زه شعر لیکم. اوله چې ما شاعري کوله، داسې شاعري مې کوله چې یو ګډې وډې به مې ولیکلې، نو دومره به ورته غره وم چې دا وله چې شاعر شي سړی ډېر په نه منلو کې که نه، نو زه به دومره ورته غره وم چې ما به ویلې چې یاره دا نور خو بیخي شاعران نه دي. نو کله چې ما ته معلومات وسو چې شعر چې دا ډېر سخت کار ده، نو اله په شعر پوه شولم، نو بس خپله منځه کې دره کوس فلم کنه مخکې پاوا ګرځېده.
د پاوا سي ګرځېده، داسې پاوا یو شعر نه لري
یاره. زما شعرونه هوټل سره چې مشاعرې ته لاړ شم ټول خلک پاوا کوي کنه. دا یو بوتوی چې څه دی خپل څه دی پردي وسېزل، حسن دی یاره ډېر زړګي وسېزل. ما درته نه ویلې چې ما یې کره چرس په پولیسو دی چټي وسېزل، په کوم دلیل دې دومره جبر وکړ چې له غریب نه د کالي وسېزل. څکه خپه یمه د خوست خلکو ته، یو خوا منګس بل خوا ګرمي وسېزل، او سکل پکتیا کې دومره یخ و اشنا طاهر څلور خروار لرګي وسېزل. طاهر هر غزل د رنګ په قوي ښکلي د واړه شاعري وسېزل.
طاهر صاحب، په شعر کې کومو کلماتو ته ارزښت ورکوي یا کوم ډول شاعري خوښوي؟
زما خپله چې دا ډېره ساده شاعري خوند راکوي، کلیوالې خبرې، کلیوالې لهجې، کلیوال څه متلونه چې ډېر شوي هغه په شعر کې ډېر اخلم او خپل هم ډېر خوند راکوي. ساده ژبه قدرته وایم چې زما شاعري څوک واوري، یو ماشوم به هم په پوهېږي چې په دویم دریم جماعت کې ویم که نه، نو هغه به هم په پوهېږي چې یاره دا یې ویلي دي.
د فکر او پیغام مسله څومره درته مهمه ده؟
ډېر ډېر. ما یو څو بیتونه دي تاسو سره به شریک کړم. شیخه دلته څه کوې تنکای دې مړ شه، میخانه کې چې کینې تنکای دې مړ شه، د حلال رزق حاصل ورزنه واخله په پټی چې چرس کرے تنکای دې مړ شه، دا منم زړه دلم دوه خدای یاره خو ته څومره ښکلی یې تنکای دې مړ شه،
اچھا طاهر د زړه له حاله نه خبرېږي درته وایم کڼې تنکای دې مړ شه نو په دغه کې اوس مثال کوم وګورو چې د حلال رزق حاصل ورځنه واخل پټی چې چرس کرے تنکای دې مړ شه اکثریت کلیوالو سیمو کې یاد سه غرنۍ سیمو کې چلته خلک میشتي ژوند کوي غلطه چرس او کوکنار دا شانډیر کرلای کیږي خو بیا هم ما یو داسې پیغام ورکړی د حلال رزق څه ماده چې مثلا جوار پوه کړه غنم وکړه ته چې چرس کرې یا مثلا کوکنار کرې نو دغسې یو پیغام چې ونه لري هغه بیا زه خپله شعر هم نه لیکم باید یو څه وي په طنز کې طنز یې داسې په ظاهره خندولو ته وایي او په باطن کې چې دا جوړولو ته وایي سړی جوړوي په باطن کې داسې یو شعر ما لیکلی دی چې پلاره څوک نکړی نازوانی بیلتون کې لوند دی بیل کړم په ځوانی بیلتون کې باقی ژوندون واړه په مینا تیر کړه څه دی لیدلې لوانی بیلتون کې د خوګورونو منځ کې جوړ کې فساد خځم دا غواړي لومړی بیلتون کې او هغه زما خو ته وسخه نه وای او بوم یې وړلې خواري بیلتون کې طاهر څه بیل تا پټه وای امرونو می پټ کړې روپې بیلتون کې بالکل اکثریت زمنګ تاسو پټولنه کې دا مشکل ستا یو ورور چې دا مثلا هغه په سعودي عربو کې ده یا نورو داسې دولتونو کې داسې هغه ګټې کوي که نه پیسې د ټولې د هغه په لاس وي هغه نور ورونه چې دلته کومه دیکاني کوي یا نور داسې ټکه ټوکه کارونه کوي هغو ته دومره روپۍ په لاس نه ورځي نو هغه کوم ورونه چې دي مثلا هغه ډېرې پیسې چې په لاس ورځي هغه بیا دا نور ورونه دا شاکې وکړي چې کله بیلتون شي ورته شي یاره موږ خو دومره روپۍ لرلې دا و پلان و ډینګ و اکثریت دا مشکل پېښ شوي دي او دا شعر چې ما لیکلی دم یو چا داسې جمع کوله چې داسې ورونو روپۍ رانه پټې کړلې او دادی وادي نو زه داسې یوازې پرېښولم ماته هغه ډېرې کمې پیسې راکړلې په بیلتون کې نو خدای سه دا شعر مې په هغه باندې لیکلی یو مجلس کې ناست وم نو بس ذهن ته سر راغلله نو دا مې په ولیکل
شعر هم مطالعه کوې که نه
یاره داسې شاعري خو مې چا نه ده مطالعه کړې ځکه چې زه خپله طنز کې کار کوم او د طنز کتابونه چې دي ډېر کم پیدا کېږي خپله چې دا مصروف زیات وي دومره وخت نه وي را سره او د طنز نه هغه طرف ته دې طرف ته نه شم وتلی
داسې یو شعر څه تا ډیر خوخیږي اوریدونکو ته وایي
شعرونه مې ټول خوخیږي خو یو وڅه چې وې سرونه نو خولۍ ډېرې دي چې څوک واده کړي جنکې ډېرې دي په نه خبره سره یو بل وژنو ځکه مو کلی کې بدې ډېرې دي دا درته چا ویل چې کارونه نشته ته چې روزګار کړې مزدورۍ ډېرې دي اشنا خپل سات تېره و نه خېوله جاغورې ډکې دي مرمۍ ډېرې دي او طاهره څه توره نیستې وه زموږ اوسې بېغمه خوره روپۍ ډېرې دي
مننه طاهر صاحب
مننه
سایر زلاند 24 کلن دی ژورنالیست دی د ادبی غونډو لیوال او فعال دی ل ادبی مطالعاتو سره ژور دلچسپی لري کیسې لیکي او ادبی ټوټې هم لیکي ورکه هلی د هغه د ادبی ټوټو ټولګه ده چې تیرونه د افغانستان د هنر او کلتوري ودې ټولنې خبره کړه ل سایر زلاند سره په همدې مناسبت د مرکه د اوریدو بلنه درکو سایر زلان صاحب په دې وروستیو ورځو کې ستاسې یو کتاب چاپ شوی دی د ادبی ټوټو ورکه هیلې نومیږي نو بیا خو به یو نیمه ادبی ټوټه هم ولولې دا خو به ورپسې کاری اول دا وایي چې دغه نن سبا خو خلک ادبی ټوټې لږې لیکي دا ژانرونه خو هم کله کله مود او کله بیا مود نه وي نو ګومان کوم نن سبا خو چندان مود هم نه دی نو او ځوانان چې دي په مود پسې ډېر دي په فیشن پسې او ته ځوانې نو څنګه دې داسې یو کار کړی دی چې فیشن هم نه دی
د ادبی ټوټو پاړه باندې که زه ووایم چې زما ورسره د ډېر وړوکوالي علاقه وه ما د الفت صاحب د خادم صاحب د بینوا صاحب دوی د دوی هغه ادبی ټوټې چې کومې لیکلې وې دوی په ځانګړې توګه د الفت صاحب غوره نثرونه د دغه د لوستلو سره زما علاقه وه یو ډول نښتی ورسره پاتې شوی وم خو کله چې زه بیا پوه شوم په دې باندې چې زه یو څه شی لیکلی شم او د لیک قدرت راسره شته دی شعر مې هم ولیکه لنډه کیسه مې هم ولیکله په ناول مې هم ګوتې ووهلې خو ځان راته پکې ښه مې ځان نه احساسوه خوشحاله مې ځان نه احساسوه ورسره چې زه دې لنډه کیسه ولیکم یا دې زه ناول ولیکم کله چې ما په ادبی ټوټو باندې پایل وکړ لومړی ادبی ټوټه چې په دې نثرونو کې هم شته دی د نه ختمېدونکو فاصلو په نوم باندې د دغه ادبی ټوټې د لیکلو وروسته ما ځان ته یو رڼایي مې ځان ته حس کړله چې زه هغه کم څه پسې چې ما ورکې پسې زه ګرځېدم هغه ورکه مې ځان ته پیدا کړله او داسې حس مې وکړ چې همدغه هغه څه و چې زه یې په لټه باندې راوتی وم او زه کولای شم چې په دې لاره کې مخکې ولاړ شم.
کېدای شي همدا ادبي ټوټه ولولئ؟
ولې نه. نه ختمېدونکې فاصلې ما به اکثره داسې ګڼله چې یوه ورځ نه یوه ورځ به حتمن زما او د هغې ترمنځ د بیلتون فاصلې ختمې شي. دا د بیلتون دیوالونه به ونړېږي او بیا به تر عمره د چین ماشین د خاپېریو سیلونه په ګډه کوو، کینو به او د ژوند په هره خبره کې به د مینې افسانې لټوو. زما د فکر په ورشو د دې خبرو نه سوا بل څه نه وو. زه د هغې په مینه کې له حده تیر شوی وم. په هر څه کې مې د هغې تصویر کتلو او په هره خبره کې مې د هغې نوم په ژبه راتلو. همدا وجه به چې ډېری وخت به لکه د بت خاموش وم او د خاموشۍ په سمندر کې به مې د هغې خیال د خپل نامحدود مزل ملګری کړی وو. خو نه پوهېږم ولې هغې نه غوښتل. کله چې موږ کولای شول خپل ځانونه د یو بل په زړه کې ځای کړو، هغې دا کار ونه کړ. هغې زه په خپل زړه کې ځای کړی وم خو هغه د زړه په ساتلو نه پوهېده او ما هم د مینې په جنون کې خپل زړه بایللی و او چندان په قصه کې نه وم. ما هغه د خپل زړه واکمنه ګڼله. هغې زما په زړه پاچاهي کوله او دا ماته تر ټولو ستر ویاړ و او د هغې په حق مې همداسې فکر کاوه. مګر داسې نه وه. ما څو ځله داسې احساس کړه چې هغې د مینې د مقدس نامې سره آشنایي نه لري او نه د مینې په تقدس پوهېږي، ځکه په مینه کې انسان ډېر څه له لاسته راوړي نو هر څه د لاسه هم ورکوي او هغه دې ته تیاره نه وه. هغې نه غوښتل چې ځان د مینې په رنګ رنګ کړي او دا هغې لپاره تر ټولو ستره ضایه او غټه کمزوري وه. ما که هر څومره د بیلتون تیارې غوڅولې خو هغې نوره هم د تیارو لمن غځوله، ځکه نو ما هم هماغه څه وکړل چې هغې کول. سره د دې چې هغه اوس زما د زړه واکمنه ده خو زه د هغې نه لرې شوی یم. زموږ ترمنځ فاصله اوس هم یو طرفه ده. هغه اوس د مینې په تقدس هم پوهېږي او د مین احترام هم پیژني، خو اوس زما په زړه تیارې خورې دي. زه یوازې خوښ نه یم خو هغه مې یوازې تنها پرېږي.
که په دې ټوټې زه خپله تبصره وکړم نو ما یو شی پکې ډېر خوښ شو چې زموږ په غزلونو کې زموږ په ادبیاتو کې معمولا داسې مینه مطلقه غوندې په دې کې مې دا مطلقیت ونه لیدو او ګمان کوم د دې انسان حقیقت هم همداسې دی چې له چا سره ډېره مینې کوي ممکن له هغه سره ډېر نفرت هم وکړي. موږ له پردو خلکو له هغو خلکو چې مینه ورسره نه لرو له هغو ګیله نه کوو، خو چې څوک راباندې ګران وي له هغه ډېر ژر ګیله کوو او زما په خیال باندې دغسې یو حالت و پکې. خو په دې یو شی باندې سم پوه نه شوم، درته وبې وایم. تاسې لیکلي دي چې په دې سر کې چې ما به ویل چې یو ورځ به خامخا هغه راسي او ملګری به مې سي او بیا به تر عمره د چین ماچین د شاپیریو سیلونه په ګډه کوو. نو د چین ماچین شاپیری خو خپله د ښکلا سمبول دی، د معشوقې سمبول دی، شاپیری ده. نو څنګه له هغه چا سره چې تا غوښته له هغې سره بیا یو بل سفر شروع کوي، بیا یو بل څوک پسې غواړي، په دغه باندې بیا زه پوه نه شوم.
همدغلته خبره ده، یعنی کله چې هغه د وصال مرحله رسیږي، سړی وصال ته رسیږي، بیا یو نوی مزل شروع کیږي، یو پوره شي سل نیمګړی پاتې کیږي، د یو خواهش تسکین د بل آغاز دی. یو شعر هم داشان دی، یعنی کله چې وصال ته رسیږو بیا یو نوی پړاو ته وځو او د هغه نوی پړاو ثمره به بیا ګورو. دغه د چین ماچین خاپرو یو مقصد دغه دی.
تاسو الفت صاحب یاد کو، د الفت صاحب د غوره نثرونه په مقدمه کې لیکلی دي چې زما دا مقاله، یعنی د ادبي ټوټې کلمه او مفهوم په ذهن کې نه و، د مقاله بللې د راحت ظاهري ادبي ټوټې چې ځینې خلک وایي چې ممکن همدا ادبي ټوټې په پښتو کې د شروع کړي دیغه دغه ادبي ټوټې اډیقل و برخه د افسانو په نامه د لنډو کیسو په نامه چاپ شوې ده. ځینې ادبي ټوټې مې لیدلې دي چې شاعرانو یې ورته لیکلي دي چې دا منصور شعرونه. نو داسې معلومیږي چې هغه څوک چې ادبي ټوټې لیکي هم د هغوی په ذهن کې یو څرګند او واضح تصور د دې ژانر په حیثه کې نسته. نو څنګه ستاسې په ذهن کې د دې ژانر یو واضح تصور شته او کوم ادبي ټوټه چې تاسو وویل تاسو ول چې بعد لږه زما په ذهن کې هغه پیدا سو یو تصور پیدا سو د دې پیسه کې؟ په دې سکه او څه وایه اوریدونکي په دې پوه کې چې ستاسو په نظر دا ادبی ټوټه یی څه
د ادبی ټوټې پاړه باندې لکه څنګه تاسو ویل اکثره کوم لیکوالو چې ادبی ټوټې لیکلې دي ټول تر اوسه په یو واضح تعریف باندې دوی سلام نه کړي هر څوک ورته لخپل خیال ورته ګوري یو وخت دا یوازې د برسرونو احساساتو د یو ژانر په توګه باندې پیژندل کېده په لومړیو کې خو لدغه وروسته چې ولفت صاحب او خادم صاحب ورته کار وکړ هغه پکې اجتماعي او ټولنیز موضوعات راوخیستل یو ډول خلکو ته بیرته محبوب شو خلکو خوښ کړ خو را وروسته بیرته پاتې شو د دې د تعریف او د تصور پاړه باندې زما هم یعنی زکه خپل هم لیکم تر ډیره پورې بیا په تشویش کې امروسته یعنی تر اوسه پورې ما ته چا داسې واضح تعریف نه دی را کړی د هنري ټوټو پاړه باندې د ادبی ټوټو پاړه باندې او نه می چیرته لوستې دي یوازې د استادانو نه مې اوریدلې دي چې د افسانې سره فرق لري په افسانې کې